ساتل کېدل. د طالبانو له واک ته رسیدو سره کنګل شوي دي. ټاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبه په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.8 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي، خو د کانګرس غړیو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجله د بیا پایل پاړه د دې مجله مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري، الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومان ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرز وکړ تر تلکه په وړو کې مالګ لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل ورنو هغه نظریات دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو. نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و، او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې، او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثارو ته تاوان ونه رسول شي. غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري، په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثارو او سیمو ته تاوان ورسیږي، دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لمړنۍ جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې 24 فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لاند فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی، خو د هیواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو، او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ورخپل کړل، خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل پاړې راته غږیږي. یار صاحب، لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي
ډول باندې د فعالیتونو مختصر ولل، کتابخانه و پټي مشاعره وی غونډې وی، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات او د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړه چې دغه یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلود. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی، نو بیا بنوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1991 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلیدل، اته دېرش ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیر ښه وځلیدل، ټول افغانستان کې په لارو بر کې نړۍ ته ورسېدل، او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، مانوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا و چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژې و، یا مثلا د فندونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، کبه سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نسټلای، نو اکتفا ملګر پر دې باندې وکړل چې ام دغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساس فرهنګي افغانان یې فرهنګ پالان دي، د حقوق په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و، هغو هم مجله اخیستل په خارجي کرنسی باندې، او هغه حساب منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګری و هغه ډیر ستړیا ګالله. مثلا محمد اسحاق توریال او په لندن کې و، عبد الله احسان په هالند کې، دغه سينور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه وهلو ټکول د خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره د تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډیر قرباني غالب سو، ځکه فساد به وو او بیعدالتي به وي، پر دغه به وړاندې د ژغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به وسیله نه درلوده. بیا په دې کې ډیر ستونزې و، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي، یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره و، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات د سره ګډ وټ سوله، و دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته، دا ډېره راته سخته و، ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې و، همغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و، نو هغه مالک یې ډیر ښه سړی و، ډیر با احساسه باسواده سړی و، هغه ډیره گزاره کوله، یو خو یې کرایه ډیره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو، دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډیر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې و، هغه په لوړ زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړل. دغه ټول عوامل لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړي، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدل، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې، مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې سوي، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تیرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندي سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی، او د دې مجلې بیا خبرېده یې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمیدل نو فندونه او پروژې او مرستې دا هم کمیدل او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نور مرستې اتکا و هغوی وترل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل د خبرونه راتلل او سم راځي چې د ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي، نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډیر محسوسې دی. او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 5000 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري، ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیزو بحرانونو مصرفي، دغه مانوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله مانوي اړخ ته، نه په دولتي ساتنه باندې، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه د دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړله او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوغونه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 500 گونوی خو هغه دې مسلسل او دوامداري چې د مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر لشد ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه م بیا هم کامیاب و همکاري وکړه. لومړی غنه چاپس ول اغلب د مرغ چې د مجله د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده. زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه، د فکر تولید نه، د علم تولید نه، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه وي تاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونه او بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي؟ یعنی د پخوا په سیر خو به بیا یو ځرن پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متعهد کې، نور مهم خپل مسؤلیت ته متوجه کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پشه وو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پشه وو، چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید د لپاره باید د ذهني روشنتیا د لپاره لاس پشه وو په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلیدو د لپاره یې فرهنګي زمينه را منځته نه کو، موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سول. خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبینی نسی کولی چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونېږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی شي، باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای شو.
ستا
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغه ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا چې نوی په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته چول سوي دي چې دوی پویسي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولی یا دومي ورځې اولی میاشتې نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راته ری. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په اجتماع مالیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګی ته نه ناوځي، یو یو په یو لیک کې یا یو استو لیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزورې به وګرځي، زورور به ټول په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره د الکان د انجونی والکان لین مکتب ته نه ناوځي، سین ته ټولګی ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي، مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. اده کورنوي ورونه او خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري، دیغه کومرسته دا کتاب کوړته وایي. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، په ټولنه کې به زموږ غم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زموږ دی غم باید وزغمو. یو الکه جنین ملګری کې دی ټولګي دی لاري، دغه شته مم نظر ور کړی. خو دغه پیغامونه دا اسې دی لکه مخکې مرز وک درته لکه په وړو کې مالګه، لکه په مړه کې هغه ذائقه. مشکل دا کوم شم خو وچ پیغام نه راخلی. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په خبره درته وکړ.
ستاسو په نظر ماشوم چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله وایي، د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کې دی؟ وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ دکړي. ماشوم لږ
شی سره مینه لري چې د دې د ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه نه راغله، د څلورم سیم کتاب یې غوړ راخستې یو زما دی بچی د څلورم سیم کړه، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال در کوم چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کې کله چې ته د ماشوم چاپیریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکې هلی وپیژنې، بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه وړې وړې کیسې دی خپل ځان ته ماشوم خپل هم د ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شي لنه
دی زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي ته یقین وکم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې د بیا مې د نقل په شان دي کیسې په شان خپل بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کله ما یریږي زه وښنه لرم چې وسی ولیکم بیا دې راته وایي بیا چې دې راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نو شه دې پکې زپ کړي چې تر ما یې خي بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا د افرین بچی دا ډېر ښه کار وکړ کنه زه اوس په کیسه مثال کار کوم چې هغه په شاکه ولای نو سم خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو فلسفه دې څه کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړو دا ولي ګور ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده دې ما ولي پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کلمو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبې ترکانی دې ته ور یاد تکم یو کیسه وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې هغه د پښې ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي نو عرض مې بیرته قبول مسلې تر اعظم کنه چې ما شمانو سره خپل ډېر خوشاین دي زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوجي به زما د اولادونو اله کده لیمی چرته ویل چې د شو د بچان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشمان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه ادبی نه کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل جب خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په جب وي ک مثال هغه د ادبي جب خواغه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سم پکې نه وي لیواسه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او کې بیا مشکل پسند کې یاد وزارت خارجه جب زنه جوړ کې بیا ماشوم نه اور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند را کړی چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زو یا غرب دل د ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لګ یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست تی زبوا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلی هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره می یاداش کړ چې زبا د دست تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه پدې وروړو کې سړی نور خرګو چتو چت خلک دې ټولنه کېسته کغواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي د ماشومانو سره دی پاتې سي سوجبم ولادې در کې کته سوجنه لري فکر بم دې در کې او خپل ضرورتونه ماشوم نه ټولنه سره ویل طبيعت سره تړلې یو موجود ده نو کده ته له طبيعت یو شی را واخلي ډیر به خوښ یو که ماشوم ته کس اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنه دم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې و مې چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوردون کې و خان زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسې لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته شمې څوک څه کوي
یعنی تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړل زما هغه دې ټول جملې دې اسان خو لیک دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې کې ورته چې مرغۍ دې سره تویلې دې منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي خو که زه تاسو ته ماته فورې خان دی وایي چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي او که دغه شایان دې حیوانات په تر بدوی تراسی چې مثال اوسې خپل خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېدونکي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه مخ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته د ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړی د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنه یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په غبندې و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوي چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه هغه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا بل ارتیا و اما دې ترڅنګ د یو فورم تم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورت ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو دغه ارتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکي خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د 350 غونډې شاوخوا وهم کلیزه کېده نو تر دې ځای موږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړ شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا ورسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای راورسېدلای علت څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډیر متحد او مخلص خلکو نو زه فکر کوم چې یو خدای مسله و او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کیدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کیدل دا سوه چې د ځوانانو تند موجوده و یعنی دا د ځوانانو تند ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسلو کې خپل دلچسپي درلودل او یو ډول ځینځ دکړه کړي نو په دې سبا باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوی
یو خو مجموع کې د خوشاله فکری بهیر د غونډو جوړک دغه سوچ یو په دې کې تحلیل وو او یو په دې کې د یو کتاب معرفي وو یو کتاب چې لیکل شوی وو یا بجبړل شوی وو په خپل لیکوال او خپل ژبلون کې بغوړند کول او د ترڅنګ په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کړل نو په مجموع کې د جوړښت بدغه سو اگر چې په ورسره وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړی کو نو په ورسره وختو کې دا تغیر پکې راغلی دی په دې کې بیل بیل مسایل وو یعنی یو استقامت نو په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو په دې کې اقتصادي مسایل وو په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولای چې دوی څنګه وروزل شي نو په دې باندې تمرکز وو نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غیږ ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا د بحثونو لپاره زمینه مساعدېدله نو یعنی غیږ د دې موضوعات ډېر پراخه او متنوع وه
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نه وی راغلی یعنی هغه څه ډول یو تصویر د غونډې لدنه ورکولای شو یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو مونږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایدو کو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي، یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی مونږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، منتها دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېره مهمه خبره دا وه چې دغسې مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو، هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغسې نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نه نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکري بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوای نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښو له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو، د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خپاره شوي وی داسې، یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوي کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې ورسته دی هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې. هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنشنونه وخت په خپل دوستانو سره شریکول، اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې وسم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس نو دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې، کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورې نه 350 غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار، یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ دپاره د لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډون وکړي. په غونډو کې نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غ باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسئلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې کده د فرهنګي پالیسۍ دي، کده ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندېدونکي څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لری کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راخی.
سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې آړه وی زهاک دی، افراسیاب دی، چې آړه وی رستم دی او سهراب دی، پرسیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لک نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشتا، تذکره د نزو غشو کمانونو، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا په سرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي، د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي، اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو په سیمړه لکه ماران دي،
اوریدونکو دا و د دیونې ربی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه در بلې خبرونه خو وخت ولري.
مستق باند نور درف سایه لیده چاچی درود با پاک نبی باندی ویل لیده چاچی بسیدق باند نور درف سایه لیده هاغ منزل منزل ترسی دلیده هاغ منزل منزل ترسی دلیده منزل ترسی دلے دے ہاں منزل منزل ترسی دلے دے منزل ترسی دلے دے ہاں منزل منزل ترسی دلے دے منزل ترسی دلے دے ہاں منزل منزل ترسی دلے دے
د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ته پر دیش مې روزنګ وهلای سي 00 42 00 22 11 24 50 01 زموږ د سټوډیو بل شمیره ده 00 42 00 22 11 24 50 02